یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه سفیولا ستانگزایم لپی یو استودیو د ازادي رادیو د دولس بجو خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي او رچنند کابل مرستیال والی د یو مقناطیسی ماین په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستیال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېره اونۍ د کابل په ختیځ کې یو څارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ښاغلی فرامرز وایي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یوه څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په پرونۍ محاکمه کې د معذف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه دا پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای 52 ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رای ګیری یو اجرایی ګام دی خو سش کال لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته یا غم هم راوړی دی کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یوه ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش له ویلي وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون دوشنبه وویل روح العظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدنو تر څنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیجې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د ډسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هېواد 4 کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
ډیر خپېست مونږ واړو مونږ بیخ پلار پیدل هم دي ډیر د پلار امان جن نو هغه پلارونه ژوند دي خاله خپای.
په دوی منی مای کې افغان خبر اعلان ته د ورپی خو غواخونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبد القدوس ما خبري الزکه مهم دي چې ټولین ته خدمت کوي او د مظلوم افغانانو غږ چې کوم دي ټولین نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د څلورو ممکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتېږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید زهیرمال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابل را سره شریکوي. مهرباني.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوی په سهار نږدې 9:30 د څلورم مکریانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستې مونیولې دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
ځانه د منلای خود کورنیو چارو وزارت د کومې ډلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولی. لدی چاودنې نږدې 3 ساعته وړاندې هم د 12 ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښ په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخ کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوی کانفرنس لاله د تاوتریخوالی په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربن پر بیړنې اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتېدو او ترخوالی د تاوتریخوالی شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو سنډېدلې. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل تستنیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوي د راتک موخه له مسؤولانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوي اجنډا په سر سلا مشورې ښیي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي، اولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګ چې دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل لدی وړاندیز موخه د مذاکرات تخریب ول دي. د ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کلیکلی دا سمحال چې د مذاکرات لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پر کړی، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. لدی وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول. سنګ ویسه
مننه امید زهیر ملو لکابل معلومات را کول دا چې التنن پیوا مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شوی او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی یا حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وردی طالبان افغانستان ته راشي او د کوردنه نه دی د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنگونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنگرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستی په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تن دي. د کور نغړې سوړ او د هر ماشوم زني لیخني رچیږي. د پلوشې میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. ننې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوی بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. وشوی د ژوند ملګری چې ژوند دی وو نو هی چاته د سوال لاس نو غزبلې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنه کوي دی دواړه کاندي بېخي ماشومان نه ته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټ یې تللی دی، اوس لرګوسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچا ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پېځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستي دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلاری وجل شوی او سمی نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخستی.
ډیر خپېست مونږ واړو، مونږ به پلار پیدل هم دي، ډیر د پلار ارمان جنې هغه پلرونه ژوند دي خوشاله. خپای
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنی ریزګل په یو زوړ پړونی کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د واده یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
او زمي د 5 کال کېږي شوی دی. واده مو ته وکړو، یوه لس میاشتې تېرې کړې وو، فراله لاړه. بس ایسته شهید شو، نسیم شهید شو په هلمند کې، زیم زخمی شو په نجیل کې، دماغم لاړ. کار نه کین څه به وکړم.
د ریزه ګل په خوا کې کوچنی جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده، دا سلیمه نومیږي چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده. دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي، الله دې خلاره خلاله کړي، زمونږ هم دې الله صوبه کړي.
مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزوانی چې مړ نشي، مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزه ګل او سایمی په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کېږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو، خو اوس چې یادې خبرې څومره ځنډنې کېږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کېږي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهن نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل. د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 133 میلیونه افغانۍ هایفو میل کېږي او د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو میل کېدو د جدي پلټنې امر کړی و. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 ټنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 560 ټنه و. نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته. چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بل تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي. د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي. بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي، خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی عایدات به لا زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.90 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیسته. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو، وویل دیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب خیر راغلی. د ښاغلي بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅې جواب وي چې وایي انتخابات د ګټلې.
مننه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و، د ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. ښاغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د خلکو په توګه رایې ورکړې، یعنې د امریکا ملت د خلکو په توګه رایې ورکړې، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت رارسېدلی چې څپرکی واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځانو مانه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رڼا نشي وچلی.
برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر د 10 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې پر دې لاره یې دولتي کارکوونکي د تګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې په کې لیدل کېږي. د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه پکې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپله محصل دی، خو د کورنۍ غړی د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړی د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په ناری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لاره کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمدخیلو، اریوب ځازیو، څمکنیو، ډنډي پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لاره یې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړې شوې او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې. په لنډو ورځو کې یې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دورې پوره او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته یې سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څېر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د غلارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو له لورې د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده ترڅو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانیاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې ده. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دوچی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح و رسپانی لیکلی پو کردنن طالبانو تا دا بین الافغانی مذاکرات و راندیز سنوی خبره نده، بلکه پخوانی ولس مشر حمید کرزی شاخو و کال و راندی دوی تا در دول و راندیز کرده بو. پو سرمقاله که راغلی اوس افغان حکومت یو زلبی حدسی پیل کردی چه دا قطر او یا کمبل حواد پر زای بین الافغانی مذاکرات پا افغانستان که وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي. یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی ل دې لاري ل نړیوالو او د افغانستان د حکومت ل سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅ کله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکرات ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویستا ورسپانې په خطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خود امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړو لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداسې محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یوې بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس نیمی بجی دی احمد شیبر با لند خبرونه وای.
د کابل د مرستیال والی په ګډون درې تنه نن په بمی چاودنه کې ووژل شول. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایډن برای رسمن تایید کړ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الاعظم په نوم د دغه 26 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګیزې سره مرسته کړې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوین یا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازیو سره وګوري.
احمد شیبرو لند خبرونه ویل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه په تفصیل ولولئ. اوس هم 25 دقیقې او نیز بس لرو. افغان خبریالانو ته د اروپي خوګواخونو په اړه پکې خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو. تیرا یو نیمه میاشت افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لپاره خونړی و. کابل، هلمند، جلال آباد په ځانګړې توګه په خبریالانو د بریدونو شاهدان وو. پر ژورنالیستانو د بریدونو وروستۍ پیښه د ډسمبر په 10مه په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د ویاندې او د بشري حقونو د فعالې ملالې میوند قتل وو. تر دې مخکې د نومبر په 12مه نیټه هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی په یو هدفي برید کې ووژل شو. تر هغې مخکې د نومبر په 10مه نیټه د تولونیوز د خپرونو پخانی وړاندې کوونکی یما سیاوش په یو برید کې وژل شوی وو. وروستۍ پیښه هم په کابل کې د اریانا نیوز د خپرونو د چلوونکي فردین امینی مرموز مرګ. دې پیښو نه یوازې دا چې افغان خبریالان ویرجن کړي، بلکې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. دا دوی پر کارونو یې اغیز کړی دی او پر دې سربیره په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو په وړاندې چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو لویه بریا ګڼل کیږي ننګونې رامخته کړي دي. دا چې پر ژورنالیستانو بریدونه څوک ولې کوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د دې بریدونو اغیز څه دی، د رسنیو ازادي له کومو ننګونو سره مخ کولای شي، په دې 25 دقیقې بحث کې د دې پوښتنو د ځواب لپاره هڅه کوو. زه اجمل اندیم او په بحث کې راسره ګډونوال د شمشاد تلویزیون د خبرونو چلوونکي او خبریال شملنی ازی او د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی دی. ستاسو ځینې مخکې له مخکې ثبت کړي نظرونه هم راسره دي، دا هم په بحث کې راخلو. اغلی نیازی او ښاغلی هاشمي دواړه ستړي مشي. شمله نیازی، پر ژورنالیستانو وروستي پرله پسې بریدونه او پیښې تاسو ګورئ په افغانستان کې، د یوې ژورنالیستې د رسنیو د یوې کارکوونکي په توګه یې په تاسو باندې څه اغیز کړی دی؟ تاسو دغه پیښو ته څه ډول ګورئ؟
رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبریالانو سره اوسې، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې تر سره کوم، زموږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول شول، بلکې هغوی شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رایڅو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرئ، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلئ. داسې پیښې چې کېږي، نو یو خو دا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی
په کوم شکل به چې خپل کار مختوي سو هغه هغه نشو کولای هغه څه مختلف شو ځکه چې یو تر سو ویرم په دې کې او تر څنګه دا چې کورنۍ لپاره د دې غمن ډیر زیات سخت دي چې مثلا ملاله زمونږ لپاره یو خم مثال زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري چې هر سهار راځم هغه ته دا اندېښنه ده بار بار وینام کې چې دا ځای پرېږده مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه ځکه چې ملاله یا داسې نور نجونې مثال کې داسې نور خبرې اعلان مثال کې وي چې مثلا تل هغه زیاته نه یغم تا غوندې خبرې اله واغې چې وشله یا هغه شهید کړه تا هم نه پرېږدي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب. تاسو تر ازو تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یې. هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیخي د دغه سی یو لیدلوري نه په ځنګړي توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته او شمله نیازی خور ته خپل نیکې هیلې پرځونه وړاندې کوم. ول تیرو دوه درې کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړي توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي. د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور کوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی ما کابل ته او یو څه ګواښونه وو د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را په دې خوا زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ما ته ناست دی او ما زه یو رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویر احساس را سره دي. په ځانګړي توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په مرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي په رواني او فزیکي لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
شملې تاسو راته دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له ناامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډېره مننه. یو خو عام خلک دي چې فردي کار کوي، هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي. یعنې که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنې کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغلته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کوم د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه یې باید وکړم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنې که نجونو کې دا موضوع راواخلو زه ځکه فوکس یعنی خبره ډېره په نجونو باندې کوم، د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي. راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي، که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه خونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسانه کې پاتې کیږي.
مننه راسره پلان کې وو سین نور پښتون ته امرازو وسه د څو اوریدونکو نه موږ په بیلابیلو ولایتونو کې پښتلې دي هم دا پښتنه هم تنه کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالیستان د بریدونو سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو.
ما نوم جناغه سلې د پښتو ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې ورسېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13 نیم میاشت کې تقریبا دغه درم خبريال د رسنیو کارکونکو چې وژل کېږي. زمنګ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه ده چې خبر اعلان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبر اعلان ژوند په مو کړی ځکه دوی به غرض خلک دی او د هیڅ اپوري تړل نه دي. دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زمنګ غوښتنه ده چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام درنه وشي.
خبريال دولس جبا ده کله چې دولس جبا ګنګ شي نو بیا به هغوی خپل احساسات څه ډول څرګند کړه. همدا خبریال ده چې د هغوی له احساساتو خبر دی، د هغوی ستونزې منعکسوي، تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا یې د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپلې مقدسې سپیڅلې وظیفې لپاره د جنګ په لومړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړی دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاوو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت ته دی خوست اوسیدون که هم خبریال او رسنه پو موم که دی ولسترگ او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گردی دا ای وادیر مهم استونزه وی خبریال ریپورت ورکه وی آغا دی دا چارواکی اغیطا متوجه که وی پو لند وقتی مون دیر استونزی لدلی دی چی دی ورپور پا اساس آغا استونزه حل شیی وی دا چی دی بیان نزدی پو رسته کلونو که زمونگی واغت لستر اوڑن و دخمن غاڑی چی دا غلستر اوڑن دی خبریالانو پو وجل که دو سرم تر سوال لان دی راولی پو موم که کمون خبریالان للاس ورکو دا دی رسنه و پو نشرات باندی لوی اغیز خیندی کچیری که رسنه نیوی دی دعا دی حکومت دی کرنو یا پو موم که دی هواد لحالاتو با مون نخبر پاتی شو چی دا دی طولن لپار یو لوی سرخوگه او سردت جوڑوی.
سمیولا حکمالیم در روزگان ولایت دهراوت ولسوالی اوسیدون که د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپیړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا داسې دي چې ښکېل غاړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو، د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان په نښه کوي، خبریالان په نښه کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې چور کې چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریمه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډز وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو، د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم کدا اقدامات په رښتینې ډول شاید په دې اخیر وختونو کې موږ دومره خبرې لانو د وژل کېدلو شاهدان به نه نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعاً دا د حکومت ناغیري ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده، فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنې هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حد اقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، موږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به موږ سره نه وه، دغه اندېښنه به موږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو، دوی نه وروسته هم دی یو اقدام وکړي، موږ به لږ څه ارامه شو، ځکه چې هره ورځ هم په تار سه، هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زموږ په دفتر باندې بریتو سو، زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ که داسې کوم اقدام شوی وای، موږ به یعنې دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو، بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو، څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شمله نیازۍ څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې روان وي چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کېږي، غالبا اغلې نیازۍ په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلیزې حملې یادونه هم وکړه، یعنی دا پیښې د اوسنیو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کېږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغېزې څه وي؟
انسر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم. دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو او د هغوی د پاک وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور رانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړ او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل، یا تر سلو پورې راټیټ کړل. ولې په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي. او یا قاتل ته سزا ورکړي، نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي، خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې، چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري، دوی چې دا حملې قصداً په ښځینه ژورنالیستانو کې، وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ ښځینه ژورنالیستان د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا کړي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ډولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک توایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیان ساري. ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
شمله نیازی، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره شرایط، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. ټولنیز حساسیتونه هم شته دی د ښځو د کار کولو په وړاندې، په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی، هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره، په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوئ چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پېښو ډېر اغېز کړی؟
ښکاره خبر ده، کوم ستونزې چې تاسو ورته یادونه او اشاره وکړله، چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعاً کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زه ورسره مخ شوې یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خپرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ پرې یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. څه ناڅه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې. هغې نه وروسته هم راځي په ولایت کې یو جلی وژل کېږي، یو خبریال جلی وژل کېږي. نو طبعاً دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرېږي، کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې، چې هغه تعلیم یافته وي، هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی شمې، تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت، ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم، د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي دی وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان نظام سره ګرځي زری موټر ګرځي د پولیس رنجر ګرځي ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلې چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقل دوی هغه ساتونکي ورکړي پوستي ورکړي ورته یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي اعدام شي سزا ورکړل شي علني محکمه شي نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
شملني ازي تاسو راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډېره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبري غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډېری رسنۍ موږ داسې هم لیدلې دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته اور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډېره زیاته مننه کوو له شمله نیازۍ نه، د شمشاد تلویزیون خبریال ویاند او همدارنګ د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده د زړه درزا بند ده شپې تپناوړ ماش په چپا هل چپا دا زما بند ده لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند ده آی هستا بند ده شپې تپناوړ ماش په چپا هل چپا دا زما بند ده چپا اللہ چپا دا زمان بند دا لورا دے تختم چلا شور ڈگستا بند دا ہائے ہائے زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا اے زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا او ستا شای